د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس آف امریکا ډی ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2019 د ستمبر د میاشتې دریمه نیټه ده وخت چې ویل په پاکستان کې د سهار 8 بجې افغانستان کې شوې دي 8 بجې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ګول برس او د شپې 11 بجې شوې دي د وایس آف امریکا ډی ریډیو د نیمې ګنټې خبری پروګرام کې زه محمد اکرام تاسو سره مشوایم افغانستان د سولې لپاره د امریکایي خصوصي استاذ زلمی خلیل زاد وای امریکا د طالبانو سره د سولې لوزنامې مسودې ته رسیدلې چې تر مخه به په افغانستان کې د 15 پوځي مرکزونو نه امریکایي ځواکونه راوځي د برتانی وزیر اعظم بورس جانسن خبرداري ورکړی چې هغه به په کنزرویټیو پارټۍ کې باغی غړي د ګوند نه وباسي کچري هغه راتلونکي میاشتې یورپی اتحاد نه د تلون بغیر وټول لپاره د دو د ګام مخنیولو کوشش وکړو او د امریکای سره نږدې د بهاماس په اباکو جزیرو کې د ډورین په نوم سمندري طوفان لکبل تر اوسه پورې لک تر لګا 15 کسان مړه شوي دي د سور صلیب نړیوال اداره وایي د سمندري طوفان له وجې د 13 کورونو د نقصان کېدو او یا تباه کېدو یره ده او ځکه د خبرونو تفصیل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکای خصوصي استاذ زلمی خلیل زاد وای امریکا د طالبانو سره د سولې لوزنامې مسودې ته رسیدلې چې تر مخه به په افغانستان کې د 15 پوځي مرکزونو نه امریکایي ځواکونه د لوزنامې لاسلیک کول وروسته په درې نیمو میاشتو کې د نوځي د افغانستان یو شخصي ټلویزیون تلو سره د ګلپور د خبرو په وخت زلمی خلیل زاد ویلي امریکا به د دغه پوځي مرکزونو نه خپل 15,000 پوځیان راوباسي دا وخت افغانستان کې د امریکای د پوځیانو شمیره 14,000 ده او اوه پوځي مرکزونه لري خلیل زاد ویلي دوی په اصولي توګه د طالبانو سره تړون تر رسیدلي خو دا چې د امریکای د صدر د منظورۍ پورې دا به دا حتمی نه ده نوموړي ویلي د افغانستان په هغه سیمو کې به په تشدد کې په خټه کچا کمی راشي د کومو ځایونو نه چې به امریکایي ځواکونه راوځي د برتانی وزیر اعظم بورس جانسن خبرداري ورکړی چې هغه به په کنزرویټیو پارټۍ کې باقی غړي د ګوند نو باسي کچري هغوی راتلونکي میاشت د یورپی اتحاد نه د تړون بغیر وټول لپاره د دغه ګام مخنیولو کوشش وکړو بورس جانسن سره د برتانی پارلمان په هاوس آف کامنس کې صرف د یو سیټ اکثریت دی خو په داسې حال چې پارلمان به د ګرمۍ د رخصتونه د نهې په ورځ واپس کیږي د جانسن د ټوري پارټۍ د شلو پورې باغی غړي د اپوزیشن سیاسي ګوند سره یو ځای کېدای شي چې د اکتوبر په 1 نیټه باندې د یورپی اتحاد په خودو په اړه د بورس جانسن حکومت ته کوششونو مخانی ولې شي د امریکای سره نږدې د بهاماس په اباکو جزیرو کې د ډورین په نوم سمندري طوفان لکبله لک تر لګا 15 کسان مړه شوي دي د بهاماس وزیر اعظم هوبرت مینس ویلی د نږدې ګریټ بهاما جزیره هم د سخت خطرې سره مخ ده چرته چې ګڼ شمېر کورونه او ودانۍ سمندري طوفان نقصان کړي او یې په مکمله توګه باندې وران کړي د سور صلیب نړیواله اداره وایي د سمندري طوفان له وجې د 13 کورونو د نقصان کېدو او یا تباه کېدو یره ده د موسمیاتو ماهرین وایي امکان دی دغه سمندري طوفان به د نهې په ورځ ناوخته د فلوریډا مشرقي ساحل ته رارسیږي او د شروع او زیارت په ورځو به د جارجیا او سولي کیرولاینا ساحلونو ته رارسیږي هانګ کانګ کې د ګول پرس پلس کونه سره طالب علمانو د خپل زده کړو او کلاسونو بایکاټ کړي او د حکومتي مرکز سره نږدې د یونیورسيټي په یو کیمپس او یو پارک کې د حکومت خلاف احتجاج کوونکو سره یو ځای شوي دي منتظمین وایي د سیکنډري سکولونو خوښه لسره طالب علمانو خپل کلاسونه نه دي اخیستي او په احتجاج کې برخه اخیستي ایران د ګل پرزویلی دی بعد کال 2015 نیوکلیای تړون نه په شا کېدو لپاره مضبوط ګام واخلي کچري یورپی ملکونو د دوی د تیلو په خرص امریکایي بندیزونو نه تهران په بشکول کې د مرستې لپاره ګامونه پورته نه کړل د ایران حکومت ویان علي ربای ویلي د ایران تیل باید واخیسته شي او د خرص شوو تیلو پیسې ته دی د ایران رسېږي بی. ایرانی چرباکو د تلون نه په شا کېدو وروسته ګامونو لپاره د جمعې د ورځې نیټه ورکړي ایران تر اوسه دا نه دی ویلي چې د دې راتلونکي ګام به سوي، خو دا امکان شته دی چې ایران د یورینیم غني کولو اوسنی 4.5% حد نه ور اخوا یورینیم غني کول شروع کړي.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکای خصوصي استازي زلمی خلیل زادوی امریکا د طالبانو سره د سولې لوزنامي مسوبېدی تر رسیدلې چې تر مخه بي په افغانستان کې د 15 پوځي مرکزونو نه امریکای ځواکونه د لوزنامي لاسلیک کول ورسټو په درنیمو میاشتو کې درنوزي. د په داسې حال چې امریکا د په بهر ملکونو کې د خپل تاریخ تر ټولو اوږد جنگ ختمون لپاره حالې ځلې کوي. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا په ریپورت کې تاسو ته زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
امریکا او طالبان په افغانستان کې د سولې لپاره خبرو کې د لوزنامې لپاره په مسوده سلا شوې دي چې تر مخه به یې د لوزنامې لاسلیک کول وروسته په 15 ورځو کې د 15 پوځي اډونه امریکایي عسکر وزي. دا خبره په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان تلو ټي وي سره په مرکه کې کړې ده. د ویلي د دې 15 اډونه به 15,000 امریکایي عسکر بهر کیږي. دې وخت افغانستان کې د امریکا 4,000 عسکر په وو پوځي اډو کې موجود دي. زلمی خلیلزاد وویل د طالبانو سره د لوزنامې په دغه مسوده د دواړو خواو سره راغلي، خو د امریکایي صدر لخوا د منظورۍ وروسته به ورته اخیری شکل ورکول کیږي. د په وضاحت کې وویل چې امریکا د افغانستان حکومت نه دغه پوځي مرکزونه په کرای نیولی وو، او کله چې د کومو مرکزونو نه امریکایي عسکر اوزي هلته به په ښکاره تشدد کې کمی راشي. د زیاته کړه په لومړي پړاو کې به په کابل او ورسره نږدې په پروان صوبه کې چرته چې د امریکا لوی پوځي مرکز بګرام موجود دی هلته به په تشدد کې کمی راشي. هغلی خلیلزاد زیاته کړه تر څو چې صدر ډونالډ ټرمپ د لوزنامې په مسوده فیصله نه وي کړي تر هغې به دا عامو خلکو ته نه څرګندول کیږي. نوموړي د امریکا او طالبانو ترمنز اوس هم خبرې روانې دي چې لوزنامه به چرته او کله لاسلیک کیږي. زلمی خلیلزاد زیاته کړه د سولې د لوزنامې وروسته که چرته طالبان د ټوپک په زور افغانستان کې واک ته د راتلو کوشش کوي، نو دا ګام به د قبلونې وړ نه وي او دا به د امریکا لخوا سره کرخوي. تیره ورځ زلمی خلیلزاد د افغان صدر اشرف غنی سره د ممکنه لوزنامې په مسوده باندې تفصیلي معلومات شریک کړل، خو د دغې کومه مسودې تفصیلات یې په لیکلي شکل کې نه دي ورکړي. د دې لوزنامې په کېدو به د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسي. د افغانستان د صدر وایان صدیق صدیقي کابل کې خبریالانو ته وویل غلی خلیلزاد د لوزنامې په مسوده په تفصیل سره معلوماتو باندې خبرې کړي. کومه لوزنامه چې امکان دی زر راتلونکو کې لاسلیک شي، نو دغسې موږ پوره تفصیلي خبرې وکړې او صدر غنی د دغې ټولو جاج واخیسته. د لوزنامې په مسوده کوم ټکي په ټکي معلومات څرګند کړي نه دي، خو ویې ویل چې افغان حکومت به د دې مسودې کره کتنه کوي او د مشاهدې وروسته به خپل دریځ د هغلي خلیلزاد سره شریکوي. ده وویل چې دا به یو څو ورځې اخلي چې موږ خپل ځواب د مشاهدې وروسته دوی ته ووایو. ویان په دې خبره زور ورکړه چې د امریکا په مشرۍ کې د سولې خبرې به بل آخر د طالبانو لخوا چې کم تشدد کیږي دغه به ختموي او د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته به هم لاره هواره کړي. د افغان صدر ویان صدیق صدیقي دغه خبرو ته د طالبانو لخوا کوم خبرګون مخې ته نه دی راغلی. طالبانو وړاندې بیا بیا د افغان حکومت سره نیخ په نیغه د خبرو نه انکار کړی او افغان حکومت یو غیر قانوني حکومت بلی. هغلی خلیلزاد د اتوار په ورځ خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو چې د طالبانو سره یې سولې خبرو نه هم پړاو پایته په قطر کې رسولې او کابل ته روانېږي چې د افغان مشرانو سره په خبرو تفصیل شریک کړي. د طالبانو سیاسي چارو وایان سهیل شاهین هم د اتوار په ورځ خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو چې د امریکا سره د سولې د خبرو نه هم پړاو په کامیابۍ سره سرته ورسید. د لیکلي وو چې زه خپل مجاهد قام ته باور ورکوم چې د قبضې ختمولو او افغانستان کې سولې ته نږدې شوي یو. د تیر زیارت په ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په ټي وي یو مرکه کې ویلي وو امریکا به لومړی په افغانستان کې خپل عسکرو شمیر زر اشپک سو تراکمی او بیا به ګوري چې سکیږي د هغه سره بخپله فیصله کوي. د راپورټونو تر مخه د امریکا صدر د راتلونکو کال تر اخره افغانستان نه خپل تمام عسكر راوستل غواړي. هم په دې باندې د راتلونکو صدراتي ټاکنو بیا غټلو لپاره د خپل خارجه پالیسۍ د کامیابی داوا کوي. د امریکا صدراتي ټاکنې به د کال 2020 نومبر په میاشت کې کیږي. د واشنگتن دریز دی چې د افغانستان نه به د امریکایي عسکرو ویستل مشروطه وي او دغه عمل به ودروي که چرته طالبان بیا د دغه لوزنامې سرغړونه کوي. د امریکایي عسکرو د وتلو په بدل به طالبان ضمانت ورکوي چې د القاعده یا نورو ترخګر ډلو سره به اړیکې ختموي او د افغانستان خاوره به بیا د امریکا یا د دوی د ملګرو ملکونو پر ضد د کومې ترخګرۍ لپاره نه کارول کیږي. امریکایي چارواکي دا هم وایي چې طالبان به د افغان حکومت او د افغانانو تمام خواو مشرانو سره خبرو ته کینی. دا خبرې په داسې وخت کې روانې دي چې طالبانو د قندوز او پلخمري په یو شمېر نورو سیمو حملې د تیرو څو ورځو راهیسې جاري ساتلې دي. د تیر خالی او اتوار د ورځې را په دې خوا ګرد ملکې په دغه پیښو کې د 200 نه زیات خلک وژل شوي دي.
د وایس اف امریکا ریډیو دی او زو چې په نړیوال او سیمه ییز مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوی دی د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
پاکستان کې د اسرائیل د تسلیمولو ګنګوسې د پخوانی فوجي حکمران د جنرال پرویز مشرف په دور کې ډیر خور شوی وو، خو د افغانستان د جنگ د انخطو ورستو دا معامله تر ډیرو کلونو پورې شاته لاړه. نن سبا یو ځل بیا د پاکستان په مختلفو حلقو کې د اسرائیل د تسلیمولو خبرې ډیرې ګرمې دي. په دې موضوع د اسرائیل په مشهور اخبار دی هیریټس کې د پاکستان د یو نامتو صحافي د قمر خلدون شاهد یو تفصیلی معلوماتی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی: آیا پاکستان د اسرائیل د تسلیمولو تیاریانې کوي؟ قمر خلدون شاهد د اسرائیل په هاریټس اخبار کې د چاپ شوي خپل مضمون په شروع کې لیکلی دي چې وزیر اعظم عمران خان او د ده په شا ولاړ د پاکستان مضبوط فوج د پاکستان سینسر لګېدلی میډیا ته اسرائیل سره د تعلقاتو جوړولو په موضوع د خبرو کولو دپاره یو بېمثله ازادي ورکړې ده. مضمون زیاتی: کله چې د پاکستان یو ډیر نامتو صحافي کامران خان خپل یو ټویټر پیغام کې عامو خلکو ته دا خبره ورغورځوله چې موږ دی ولی اسرائیل سره د تعلقاتو جوړولو په موضوع خ په صفا ډاګه خپلو کې بحث مباحثه ونکو، نو د دې په جواب کې زرګونو خلکو د خپل رائے خیال څرګندونه کړې ده چې ټول په ټول پکې د کامران خان د دې خبرې مخالف نه دي. قمر خلدون شاهد خپل مضمون کې لیکي چې صدمانه وا چې اسرائیل سره د پاکستان د تعلقاتو په موضوع به خبره کول ګناهی کبیره ګڼل کېده. خو نن سبا پاکستان کې دغه پخوانی ماحول کې ډیر زبردست بدلون راغلی دی او اوس په خپ ښکارا بحث کیږي. پاکستان کې د اسرائیل د منلو معامله خلکو په خپل ټویټر اکاونټونو بحث ته وړاندې کړې ده. ډیر خلک اوس په ټویټر ته پوسونه کوي چې د عمران خان حکومت خو خپله د دې خبرې حوصله افزایی نه کوي. اسرائیلی اخبار هاریټز لیکي: ظاهره خبره ده چې د اسرائیل د تسلیمولو مخالفت به د خلکو د لاندې سطح نه راپورته کیږي، ځکه چې دې خبر خورېدو سره د اسرائیل یو مخالف لیکلی دي چې د پاکستان د جوړېدو خو بنیادی مقصد دا دی چې د اسرائیل نوغې به وباسي، نه چې د اسرائیل وجود له قانوني حیثیت ورکي. دې مخالف خپل ټویټ جوابي پیغام کې دا هم لیکلی دي چې د نریندرا مودی د هندو هندوستان جوړولو سیریل کې لیوان اسې خوښکاری په هندوستان کې خو د دوی واګې تلبیب کې د ناستو اسرائیلي واکدارانو په لاسو کې دي. قمر خلدون شاهد اسرائیلی اخبار هارټس کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلی دي چې پاکستان او اسرائیل په دنیا کې واحد داسې دوه هیوادونه دي چې د مذهب په بنیاد جوړ شوي دي، خو د مسلمان قومیت په بنیاد د جوړ پاکستان بانیانو چری هم دا اصطلاح تسلیم کړې نه ده، بلکې د پاکستان د جوړېدو نه دوه میاشتې وروسته د پاکستان لومړي وزیر خارجه ظفر الله خان د کال 1978 په اکتوبر کې د ملګرو ملتونو په قومي اسمبلی کې د یهودي قومیت په بنیاد د جوړېدونکي ملک اسرائیل د نظریې سخت مخالفت کړی و. مضمون لیکي چې د اسرائیل د جوړېدو نه پس د اسرائیل لومړي وزیر اعظم ډیوډ بن ګوریان د پاکستان بانی محمد علی جناح تخپلو کې د سفارتي تعلقاتو د قائمولو دپاره یو پیغام لیږلی و، خو د محمد علی جناح له طرفه د دې پیغام هیڅ جواب ورنکړی شو. مضمون لکی چې د کال 1900 په موده کې پاکستان کې د ذوالفقار علی بوټو حکومتو د خاغلی بوټو نږدې ملګری وایي چې بوټو د اسرائیل نه سخت نفرت کولو، خو عرب هم خوښنو. په کال 1900 کې د اسرائیل په لوري د پاکستان غیر حقیقت پسندانه رویه ښه کافي حد ته رسېدلې وه. دغه ورځو کې پاکستانیان جوپی جوپی په الفتح کې شاملېدل، خصوصا په کال 1902 کې کله چې اسرائیل د بیروت محاصره کړې وه. خو د حیرانتیا خبره دلته دا ده چې په همدغه ورځو کې د پاکستان د مخبره ادارې ISI افغانستان کې د امریکای د CIA په عملیاتو کې د اسرائیل د مخبره ادارې موساد سره اوګه په اوګه کار کولو. پاکستان کې د اسرائیل د تسلیمولو په عوامي سطح بحث مباحثه په کال 1990 کې د ناروی په صدر مقام اوسلو کې د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ د لوزنامې کې دونه پس شروع شوه. کنور خلدون شاهد خپل مضمون کې زیاتی چې په تیرو کلونو کې د پاکستان او اسرائیل سفارتکارانو خپلو کې ډیر ځل غیر سرکاري ملاقاتونه کړي دي. په دې ملاقاتونو کې په کال 1988 کې د ترکی په انقره کې د پاکستان د هغه وخت د صدر رفیق تارر او د اسرائیل د هغه وخت د صدر ایزر وایزمن د ملاقات خبره هم مشهوره ده. په کال 1994 کې د پاکستان زنانه وزیر اعظم بینظیر بوټو هم په جوهانسبرګ کې د اسرائیل عمدغه صدر ایزر وایزمن سره ملاقات وکړو. خو باوجود د دې ملاقاتونو دا خبره ښه ښکاره ده چې اسرائیل سره د پاکستان د سفارتي تعلقاتو د قائمولو په لوري پاکستان کې صرف د یو فوجي حکمران په دوري حکومت کې ډاډه پرمختګ کېدی شي، ځکه چې د پاکستان ترقی پسند جمهوري قوتونه د ملک د مذهبي ډلو د ویرې د اسرائیل په لوري د دوستۍ لاس نشي غزولې. هر کله چې دا مذهبي ډلې د پاکستان د فوج په پنجه کې دي او چې کله فوج اسرائیل سره د تعلقاتو جوړولو فیصله وکړي، نو بیا د مذهبي ګوندونو د مخالفت کولو خبره به د منځه وځي. کمر خلدون شاهد خپل مضمون کې نور لیکي چې د اسرائیل او د پاکستان د خارجه وزیرانو لومبه ښکاره ملاقات د کال 2015 په ستمبر کې په انقره کې شوی و. دغه وخت د فلسطین صدر محمود عباس هم د پاکستان او د اسرائیل د خارجه وزیرانو ترمنځ په خبرو اترو خوشحالي ښکاره کړې وه. د دې ملاقات دپاره د پاکستان پخوانی فوجي حکمران پرویز مشرف خپل کوششونه په کال 2003 کې پیرس کې اسرائیل سره د تعلقاتو په موضوع د یوې مباحثې د پرانستونه شروع کړي وو. پرویز مشرف اسرائیل سره د تعلقاتو قائمولو ډیر په حق کې دی. کمر خلدون شاهد د اسرائیل په هارتس اخبار کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي اسرائیل سره د تعلقاتو د جوړولو دپاره د لارې اوارولو کار ته لاس اچولی دی او وایي چې بین الاقوامي تعلقات د مذهبي جذباتو نه بالا وي. د پاکستان یو بل وزیر فواد چودھری تیرو ورځو کې اردو کې خپل یو ټویټ پیغام کې لیکلی دی چې پاکستان کې ځینې خلک د ایران او د عربو ډیر غمخوار دي، خو دې ملکونو سره د نریندرا مودی تعلقات باید چې د دې خلکو سترګې اوغړی چې ستا د خپل قام نه زیات لوی څوک هم نه دي. پکار ده چې زموږ خپل سرحدونه مقدس وي نه چې د اسلامي امت. مضمون لیکي چې عمران خان ته فوج دا ذمواري اخیستې ده چې که دې اسرائیل تسلیم کی نو د دې خلاف د ملک دننه ممکنه راپورته کیدونکي شر فساد نه وای فوج بچ ساتي. په عمران خان خو د وزیر اعظم جوړېدو نه وړاندې او جمایما ګولډ سمیت سره په واده کولو د پاکستان د مذهبي ګوندونو له طرفه د یهودیانو د ایجنټۍ الزامونه لګولې کیږي. خو د پاکستان مذهبي ګوندونه که د کشمیر په معامله کې سجوش جذبه نه ښکاره کوي، نو یقین نه دی چې د اسرائیل د تسلیمولو په مخالفت کې به راپورته شي. د اسرائیل په حق کې د پخوانی فوجي عامر جنرل پرویز مشرف مسلسل بیانونه د دې خبرې څرګندونه کوي چې د پاکستان فوج به دې معامله کې د تحریک انصاف د عمران خان خپې راټینګوي.
وایس آف امریکا ډی ریډیو دی. د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن خبرداری ورکړی چې هغه به په کنزرویټیو پارټۍ کې باغي غړي د ګوند نه وباسي که چیرې هغوی راتلونکي میاشت یورپي اتحاد نه د تړون بغیر وتلو لپاره د ده د ګام مخه نیولو کوشش وکړو. نور حال پتاف سا زموږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن د ګول د چمبه پورس خبرداري ورکړی که د ګوند کم غړي د اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتلو یا بریگزټ د معاهدې مخه نیولو هڅه وکړه نو د ګوند نه به یې بهر کړي. وزیر اعظم بورس جانسن د برتانیې په پارلیمان کې دا مهال د یوې څوکۍ اکثریت لري، خو نن د نهې په ورځ چې کله به پارلیمان د رخصت وروستو بیرته کینی، امکان دی د هغه د ګوند شل غړي د مخالفه ګوند د غړو سره شامل شي چې د بورس جانسن د اروپایي اتحاد نه د وتلو د اکتوبر د 1 نیټې مخه ونیسي. نوموړي د اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتلو کار وروسته کوونکو باندې سخت نیوکې کړې او دغه کارکوونکي د برتانیې د اروپایي بلاک نه د وتلو لپاره د خپو وهل بللې دي. بورس جانسن د خپلې کابینې د یو شمېر وزیرانو سره هم لیده کاته کړې چې ورسره دا اوازې هم ډېرې شوې کچرې را روانه میاشت د اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتلو منصوبه یا برگزیټ ناکامه کیږي نو نوموړی د ناصافي انتخاباتو غږ هم کولی شي. د دغه انتخاباتو په اړه کسو وزیر اعظم ویلي چې هغه نوي انتخابات نه غواړي، خو امکان دی د اکتوبر میاشت په منځ کې د اروپایي هیوادونو د مشرانو یو غونډه ترسره شي چې دا تې شو هیوادونو د دغه بلاک یا ډلې نه شپږ څلوېښت کاله وروسته د برتانیې د وتلو په آخري لوزنامو خبرې وکړي. د برتانیې وزیر اعظم ویلي زه انتخابونه نه غواړم، تاسو هم انتخابونه نه غواړئ، نو راځئ چې د خلکو یا اولس په ایجنډا کار وکړو. بورس جانسن د تریسا مے وروسته د برتانیې وزیر اعظم ټاکل شوی، کله چې میرمن سامه درې وارې د پارلیمان نه د برگزیټ په معاملات د اروپایي اتحاد سره د معاهدې کولو لپاره په رای اخیستو کې ناکام شوه. د اروپایي اتحاد سره د څه قسمه لوزنامې نه کولو یا نو ډیل سره په برتانیا کې لوی اقتصادي اړې ګړې پیدا کېدی شي او د اروپایي هیوادونو سره د لسیزو راهیسې د دغه هیواد اقتصادي همکاري ختمولی شي. خو بورس جانسن ژمنه کړې ده چې هغه به په هر حال کې د اروپایي اتحاد نه وځي. نوموړي زیاته کړې چې داسې هیڅ امکان نشته چې زه برسلز ته ووایم چې زموږ د وتلو دغه پروسه نوره وروستو کړي. موږ به د اکتوبر په 1 نیټه د یورپي یونین نه وځو، په دغه کې به هیڅ اخوا دیخوا نه کوو. د برتانیې د انصاف پخوانی وزیر ډیوډ بی بی سی ته بیا ویلي چې د دوی ستراتیژي دا ده چې دا اونۍ هم داسې تیره شي او بیا عامې ټاکنې وشي او په موږ کې هغه کسان لرې کړی شي څوک چې ګڼي چې د اروپایي اتحاد سره د وتلو وړاندې ولوزنامه په کار ده. خو د مخالفه لیبل پارټۍ مشر جرمی کوربن ویلي موږ داسې انتخابونه غواړو چې د بورس جانسن د ډلې کسان لرې کړو.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی. د امریکې سره نږدې د بهاماس په اباکو جزیرو کې د ډورین په نوم سمندري طوفان له کبله لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي او د دې له وجې 14,000 کورونو ته نقصان او یا د تباه کېدو یره ده. او دغه طوفان به د امریکې د موسمیاتو ماهرونو تر مخه د زیارت په ورځ ته نه په ورځ بلکې دلته د امریکې فلوریډا یا ساحل ته را رسیږي. په دې باندې نور تفصیل ته استاد موږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د بهامس وزیر اعظم هیوبرټ مینس د مرګ جوبلې پخلی کولو په وخت ویلي چې په نږدې ګریټ بهاما جزیره کې هم خلک د لوی خطر سره مخ دي چې پکې ډیر کورونه او ودانې زیانمن شوي یا په مکمله توګه تباه شوي دي. د ریډ کراس یا سور صلیب تر مخه سره د 14,000 کورونو په اړه یره کیږي چې زیانمن شوي یا په مکمله توګه تباه شوي. نوموړي وزیر اعظم ویلي چې دوی په تاریخي کچا د یو غمجن حالت سره مخ دي او دا چې دغه خطر کې دي شي جاری پاتې شي. دا په داسې حال کې چې د سمندري طوفان ډورین د ختمېدلو امکانات سر ډیر زر نخکاری. د تیر ورځې د ناوخت راهسې دغه طوفان په بهامس سودریدلې او د موسمیاتو پوهان وایي چې په جزیرو یې په درنه کچا بارانونه ورول جاری ساتلي چې پکې ټوله شپه تیز هواګانې هم چلېدلې، کمې چې د نن سهاره پورې جاری پاتې شوي. د ډورین نومې دغه سمندري طوفان کې د 2.25 پی ګنټې د رفتار سره تیز هواګانې هم چلېدل جاری پاتې شوي او ویل کېږي چې په 1340 کلونو کې ډورین تر ټولو مضبوط سمندري طوفان دی چې ځمکه وخلې او تر ټولو خراب طوفان بلل کیږي چې بهامس ته را رسیدلې. هغه خلک چې امدادي کارکونکو له خوا راوباسل شوي وایي چې کورونه تباه شوي یا ډیر زیانمن شوي او یا تر چتونو پورې د اوبو ډکتي. زیاتره سیمو کې بجلی بند شوي او د بهامس د بجلی اداره وایي چې په ګریټ اباکو کې د دوی دفتر تباه شوی دی. د موسم پیشنګوئی کونکي وایي چې تمه ده ډورین په 3 درجه کې پاتې شي کله چې دغه طوفان نن د نهې پر ورځ ناوخته د امریکا فلوریډا ریاست ختیځ ساحل سره تیریږي او بیا د شورو او زیارت پرواز د جورجیا سویلی کیرالانا سره په فلوریدا او جورجیا کې دغه سمندري طوفان خبرداري ورکړل شوی او د فلوریدا نه تر سویلی کیرالانا پورې نږدې 1 میلیون خلکو ته د خپل کورونو پریښودلو یا خالی کولو امر شوی دی. د نېشنل ګارد یو بیان ویلي چې خلکو د دوی په امر باندې عمل کول پیل کړي. نوموړي ویلي چې خلک دغه طوفان په خطر باندې پوهیږي. د ډیرواندې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د دې طوفان د تیاریانو لپاره پولند ته خپل سفر منسوخ کړو او فلوریدا کې بیړنۍ حالت اعلان کړی.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د اوزو د بلوچستان په زیارت سیمه کې د دوو قومونو ترمنځ د جګړې وروسته دغه دواړو قومونو د خپل ترمنځ نږدې د سنوبرو ځنګلونه دي او په هغه کې ځنګلونو ته ډېر نقصان رسولی دی او ډېرې ونې والی دي. دغه ویډیو یې بیا خپرې کړي هم دي په سوشل میډیا باندې. حکومت ویل دي خلاف به ګام پورته کوي. نور حال په د کوټنا د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان د زنګلات صوبایي څنګهوي چې دوی د زیارت د اوبشتو د زنګل د درختو د پریکېدو دغه نوټس پر خبري رسنیو باندې د اکسونو پر بنسټ باندې واخستې چې سیمایز خلکو دغه درخت پریکړی دي. د زنګلاتو د صوبایي څنګه د کوټي کنزرویټر نیاس کاکړ په دې باب وایس اف امریکا دی وته ویل چې دوی د دغه خلکو په ضد باندې مقدمه هم درج کړې دي.
په 74 ویلې کې د زیارت څخه 10 کیلومتر سره 13 کیلومتر د ایریا ده. په دا ایریا کې د کټای سره د اصل مسله چې اوسې دوه قومونه دی بده کې یا په پس کې جنگ سره کړې دي. یو قوم ورغله دوی په خوا کې کټای کړې ده، بل قوم دوی په خوا کې کټای کړې ده. موږ هغه سره د مختلف خلاف 15 چالانونو مکاټ کو او دغه رپورٹ میں وزیر اعلی بلوچستان تمر واسطہ والے اور فیکٹس فائنڈنگ کمیٹی ہم جوڑس والا چیف کنزرویٹر نارتھ کمیٹی جوڑ کلا کٹائی سے خدا بل دا قبائلی خلق کے انوالو دشمنی پر بل شو اور الو درخت کاٹی کلے
نیاس کا کڑ پر مخزیات کلا لات سی دا زیارت دا اوبشت زنگل ډیر لوی ارزش لري. دا نه یوازې د بلوچستان د دغې سیمې لپاره د سیلانیانو ډیر مهم ځای دی، بلکې دا د ځناورو، څارویو، مرغانو او د خزندګانو لپاره ډیر مهم چاپیریال ورکوي. د ځنګلاتو د صوبایي څنګ ژغورونکي نیاس کاکړوي چې د زیارت د اوبشتو ځنګل ډیر زوړ او پخوانی دی. د ده په خبره چې دا د نړۍ دویم غټ ځنګل ګڼل کېږي چې په دومره زیات شمیر باندې دلته اوبشتي موجود دي. اوبشتي له 3 زرو څخه بیا تر 4 زرو کلو پورې عمر لري او د دغو درختو د غټېدو کچه د نورو درختو په پرتله باندې ډیره کمه ده چې په کال کې یوازې 1 انچ غټېږي. د زیارت دغه ځنګل پر 2,40,000 اکړ مځکه باندې خور دی. مایرین ویره څرګندوي چې دغه ځنګل له وچکالۍ څخه هم ډیر اغیزمن سوی دی او دغه ډول د نړیوال تودش هم د دې وچاپیریال ته ډیر سخت زیان رسولی دی. د ځنګلاتو څنګهوي چې په زیارت کې په تیرو وختو کې بيخي ډیره واوره کېدله، خو د 1900 دالته د واورې د اورېدو کچه ډیره کمه سوی ده. د ملګری ملتونو ادارې یونیسکو د زیارت د اوبشتو ځنګل د سادارو د خوندي کېدو لپاره ډیر مهم ځای ګرځولې دي او دا ځنګل د نړۍ په ورسو کې شامل کړی دی. د چاپیریال د څنګ مایرین وی چې د هر حیواد لپاره پر 25% مځکه باندې ځنګل لازمی دی. د دوی په خبره خو په پاکستان کې دا کچه یوازې 4.8% پاتې سوی ده او په بلوچستان کې بیا پرمځکه باندې ځنګل یوازې 2% ته راکم سوی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
باندې زمونږ د نن سحر د پرونځ سر ته رسیدي. نن ماخام د پاکستان د وخت مطابق 6 بجې او د افغانستان د وخت مطابق 5:30 بجې ساس پولاندې زمونږ نور همکاران د ورځې د تازه او مهمو خبرونو سره راځي. زه محمد اکرام د خپل پورا ډیو ریډیو د ټیم سره تاسو ته اجازه غواړم. الله پامان.